سلامونه او ستړي مشي دا اونۍ د حایل په دې اونیز بحث کې د طالبانو په واک افغانستان کې تاریخي دایو ډیورن کرخه ته چیرمه د پښتنو او بلوڅو په مدني حقوقو او د طالبانو پښتون ملت پال سیاستوالو په دریزونو د چیډونکو نظر اخلمه په افغانستان کې طالبان مطلق حاکم دي ګوندی فعالیتونه غیر قانوني اعلان کړي او د ډیورن کرخه ته چیرمه د پښتنو او بلوڅو پاتونونه غورزنګونه خونړی مظاهری او مخ په زیاتیدونکو نامني د پاکستان کورنۍ مسله غني خو په خیبر او بلوچستان کې اکثریت ولسونه د پاکستان د ریاست نه خپل سیاسي اجتماعي او مدني حقوقونه غواړي او په لکونو خلکو په دې ورستیو کې د افغانستان د درې رنګ ملي بیرغ په اوچتولو د لوی افغانستان ناری وهلې د دې خوځښتونو خونړی لاریونونو او په ټوله کې د لوی افغانستان ناری د څه د پاره دي نن په دې اړه د دوو مجربو او پیژندل شوو مشرانو ارزونه اورو په دې کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک صاحب ته موږ بلنه ورکړې او ترڅنګ یې څېړونکي او تاریخ پوه شاهسوار سنگروال صاحب موږ سره میلمانه دي تاسو دواړو درنو مشرانو ته ستړي مشویم په خیر راغلئ او که اجازه راکړئ چې بحث مستقیما پیل کړم خبي خټک صاحب پښتنه تاسو ته راځي د چې ستاسو په نظر د لوی افغانستان شوار د څه معنی لري او څومره عملي بڼه لري چې نن د ډیورن پورې غاړې یعنی د پاکستان په قلمرو کې دا غږ اوچت شوی دی
په حقیقت کې ټول نه مخکې خو تاسو ته باید زه سلامونه احترامونه سنگروال صاحب ته تاسو لیدونکو اورېدونکو ته د مینې او سلامونه ویلو نه پس دا خبره کول غواړم چې دلته کې پاکستان کې یو ډېر ژور او سنگین بحران دی پاکستان دولت چې دی دا د یعنی ناکامۍ لوري ته روان دی اقتصادي توګه باندې ورشکست شوی دی او په سیاسي توګه باندې د ډېر غټ انقطاب سره مخامخ دی یعنی داسې انقطاب مخکې چرته نه و راغلی او تر دې اندازې پورې چې حتی دولتي موسسې چې دي یا دولتي چې کوم پایګاوې یا دولت چې کوم بنیادي ستنې دي هغې کې هم اختلاف راښکاره شوی دی پارلیمان تاسو وګورئ تقسیم دی قضا تقسیمه ده بیوروکراسي تقسیمه ده حتی جنرالانو منځ کې تقسیم دی نو دا داسې انقطاب دی بیا دې نه علاوه ترهګري راغله او داسې ښکاري چې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ ته پاکستان جنرالانو او ځینې لیډرانو هرکلی ویلی و مګر اوس دوی دې ته متوجه شوي چې دوی وایي چې هلته نه جنګیالي راځي خو پاکستان خلک شک لري چې په دې کې هم د پاکستان جنرالانو لاس دی او خصوصا پښتنو کې دا شک ډیر ژور دی پښتنو تیرو پنځه وختو کالو تجربو په رڼا کې دې نتیجې ته رسیدلی دي چې دا شر چې راغلی دا ترهګري چې راغلی دا جنگ چې راغلی دی دا لکه چې بیا دې نوي سټیکا اخلي او نوي قراردادیان نوي قرارداد باندې عمل کوي او په دغه وجه باندې دا خلک یې دلته کې پریښي دي او خلکو چغې وغالې چې دا راځي مه پرېږدي نو اوس دې اول دې وی چې نه راځي پاکستان حکومت دا خبره رد کوله او وی چې دا د سیاسيونو وهم دی چې داسې خلک شته دا نشته دي خو چې اوس جنگ تیز شو اوس وایي چې مونږ عملیات کوو عملیاتونه خو خلکو لیدلي دي دلته کې داسې څوارلس پنځلس داسې عملیاتونه غټ شوي وو پخوا چې هغې کې تیارو بمبارمانونه کړي وو ټانکونه راغلي وو ملیونونه خلک بې کوره شوي وو سوونه خلک مړه شوي وو او ترهګري چې دا مخکې نه زیاته شوه نو دوی وایي چې دا څنګه جنګ تاسو ترهګري په زد کولو چې ترهګري زیاته شوه نو خلک بې باوره دي په پاکستاني جنرالانو باندې لہذا هغوی د دې مرسته کولو ته آماده نه دي دې عملیاتو ټولې خبرې وځای شوي دي بلوچستان کې بیا ځانته یوه مسله ده هلته کې د ملي ګرا چې کوم غلي خلک دي هغوی جنګ کوي او هغوی پاکستان نه بلیدل غواړي نو هلته کې هم دا دي چې ولسونو کې داسې ښکاري چې دا یو درې څلور د جنکۍ چې دي تکړه سیاسي مشرطیا په لاس کې اخیستی مشرطوبې په لاس کې اخیستی او خلک ورپسې دي ملیونونه خلک اته شتم تاریخ ته هغه یو غونډه لري پښتونخوا کې هم تاسو ولیدل چې اول د ګیلمن وزیر په شهادت باندې ډېر لوی پاسونو شو خلک راوچت شول او هغه لا څو ورځې تیرې نه وې چې بیا بنو کې خلک راپورته شول او خلکو ډېر په جواته وې چې مونږه د فوج د عملیاتو نظر چې دی هغه نه تاییدوو او اجازه نه ورکوو چې دلته عملیات وکړي دویمه دا ده چې وایي چې فوج دلته کې د خو طالبانو دفترونه خو په اصطلاح خو طالبانو دفترونه پرانیستي بڼو کې هغه وایي چې تاسو د لوغو خدا ترګری دلته راوړا تاسو اوس هم دفتر دلته پرانیزي هغه د فعالیت لپاره زمينه مساعده وي بل ټول خبرې شوې دي په دې کې خلکو کې خصوصا ځوانانو کې د افغانستان د ملي بیرغ د لپاره مینا ډیر زیاته شوې ده او ګیلمن پښتون یو سمبول جوړ شوې ده په دې سلسله کې او ځکه چې هغه مړ په دې بیرغ کې
کلګي مختصر کو خټک صاحب دغه ملي بیره خودل د الکانو یا ځوانانو د خوانه یا په دغه مظاهرو کې او د لوی افغانستان ناره په دې مفهوم ده چې دوی غواړي د خپل تاریخي ریشو سره بیرته وصل شي، یعنی دوی د ډیورن کرخه په ځان فرضي ګڼي، دوی غواړي د خپل لوی افغانستان چې مجموع ټول افغانستان خاوره تاریخي راځي د سی غواړي یو څه ذهن کې راځي چې فکر کوي هغه وخت به موږ مسونه سو. کلګ مختصر وي
دلر او بر افغان خبر په ډیر په پانا را روانه وکنه او دام د اغه ادامه بلکې پرمختګ دی او بل خبر ده لکه چې ګیرمان پښتون خپل شعر کې ویلو هغه پاکستان جنډی نه د بیزاره اظهار کو دی دلیل وکړو هغه چې کوم تیاری شي په پون بم غرزو په اغه دا جنډا جوړوا او چې کوم سړی په پون داس کولو نو هغه په اوګه یا په سینه باندې دا بیرغ پاکستان بیرغ جوړو نه وښتا بیرغ چې مونږ نه خپلو نو افغانستان خو زموږ تاریخ ته ټوپې دی هغه بیرغ نو یو ناسره خلکو چې دا خیال چې افغانستان سره ظلم شوی دی او موږ سره ظلم شوی دی نو راځي چې دواړه د ظلم مقابله یو ځای وکړو.
صحیح مننه خاطر صاحب، زه ډیر ژور دی بحث د ننکی ګل ګروسته کې خو زه غواړم د سنگروال صاحب هم نظر په دیاړه واخلم. سنگروال صاحب، تاسو په باور د لوی افغانستان شوار د ډیورن پوری غاړې پښتنو او بلوڅو منځ کې، خاصتا د پښتنو او نهضتونو منځ کې او مظاهرو منځ کې، دا په څه معنی دی؟ تاسو ته څه برداشت اخلي؟
ډیر قدرمن آشنا صاحب او ډیر قدرمن افراسیاب خټک صاحب او د تاسو د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه
وړاندې کوم. وعلیکم السلام.
بل آشنا صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د لوی افغانستان مسله خو له پخوانه را روانه ده. هغه وخت چې په 1940 کال تاسو ته معلومه ده کله چې پاکستان جوړیده او په ملګرو ملتو کې دی غوښته چې د ملګرو ملتو غړي تور ترلاسه کړي، هلته د افغانستان استازي مخالفه رای ورکړه د میرزا حسین په نوم. د افغانستان استازي په زغرده وویل چې موږ د پاکستان په نوم کوم هیواد نړۍ په سیاسي جغرافیه کې نشو پیژندلی، او د دې یو ستر لامل دا و خو چې هغه په پردی خاور آباد دی او د افغانستان نیمه تنه چې انګریزانو په زور لاندې کړې وه او اوس پاکستان غواړي ځان د انګریز وارث وخی، نو کله هم موږ دغه خاوره په رسمیت نشو پیژندلی. د لوی افغانستان مسله د هماغه وخت نه راپیدا شوه او په 1940 کال ته معلومه ده چې یوه لویه جرګه په افغانستان کې وشوه او بله لویه جرګه په تیرا کې وشوه. تقریبا د دوه دواړو جرګو غټه موخه همدا وه چې په لویه کې دواړه جرګې تقریبا په لږ تفاوت باندې رامنځته شوې او هغو همدا د افغانستان مسله کوله، د لوی افغانستان مسله کوله، او حتی هلته د پښتنو دپاره یو بیرغ رامنځته شو. نو دا خبره پخوانۍ ده خو اوس چې زور اخیستی دی، اوس هغه ظلمونه چې په دغه وطن روان دي، تاسو ته معلومه ده چې اسرائیلو په پالستین باندې دغسې ناروا ظلمونه روا کړي دي چې زرګونو پالستینانو ته مرګ ژوبله واړوله، ولې همدغه ډول مرګ ژوبله پاکستان یا د پاکستان پوځ یا اس آی پښتنو ته خصوصا د وزیرستان یا د منځنۍ پښتونخوا وګړو ته واړول؟ فرق په څه شي کې دی؟ فرق یوازې دا دی چې د پالستین په ټول وژنه باندې ټوله نړۍ خبره ده، خو د وزیرستان په ټول وژنه باندې له بده مرغه چې نړۍ یا غوږونه کاڼه کړي او یا موږ د دې وسه نه ده درلود چې موږ دا نړۍ ته ورسو. او دا د پښتون ژغورنې غورځنګ هم چې تاسو پیږئ رامنځته سو، یو لامل هم په لاملونو کې همدا و. هغه وخت چې د مشرف په وخت کې چې امریکایانو په افغانستان باندې برید وکړ، د مشرف او ایس آی او پوځ په ګډه باندې داسې پریکړه وکړه چې ترورستان چې د امریکایانو پر ضد جنګیږي دا په وزیرستان یا په منځنۍ پښتونخوا کې دي، او د دې لپاره چې د هغو په سر یې ډالر او پیسې او په میلیونونو پیسې ترلاسه کړې وي، نو بیا دې ته وویل چې تاسو هلته عملیات کوئ. وګور ته ویل چې دغه عملیات خو ډیر زیان غواړي ډیر تاوان غواړي نو امریکایان ورته ویل یا د ناتو غړو هیوادونو ورته ویل چې موږ به د دې پیسې تاسو ته کوو تاسو خپل عملیات ته دوام ورکړي د عملیاتو کله او د مغ عملیاتو په ترڅ کې لزګونو زره پښتنو ته مرګ جوړه واوخته ل تریتم سول باندې هم سول نو هغه د پښتون ژغورنه غورځنګ وساندانه دی وی چې یا موږ ته مړی راوخی یا موږ ته چې په کوم زندان کې زنداني دي زندان راوخی او یا هم چې بنديان دي بندیخانه راوخی نو خو دغه
مننه سنگروال سب زر اعظم دغه جزئیات هم دا اصلا خود باسته کی دی پدی کی به مترکه په جریان چو غواړم لږ مختصره نظریات په واخلو واضح جواب وسی خټک سب تاسو تر ډیره پوری دغه شکایتونه د دې سیمه کې د خلکو د ټول یاد کړل خاصتا د ګیلمن یادونم تاسو وکړه خو زه غواړم کدا لږ زر وضاحت سره راتوي چې په بلوچستان او خیبر کې د پښتنو د نهضتونو پرلتونو او دغه مظاهرو اصلي علت فکر کوي یا ګومان کیږي چې امدا یوازې الهتونه دي چې دا سیمه به ثباته کړي د کنور عوامل استان شته نه
اصل کې پاکستان دولتي نظام چې د دې ناکامۍ سره مخامخ دي چې مړې وشي نو مړې سره هر مړې سره خلک یې او پرلت بکې او یعنی تاسو ګوري چې مړ کې خلکو لس میاشتې پرلت لس میاشتې محترم الله پاک مړی د پاره هم څو ورځې کېدی چې پولیس د عقل راپور ولیکي چې او د سړی مړ شوی دی او باید خلک ونیول شي چا چې مړ کړی دی نو دولت له پانه یعنی عدالت نشته محکمې نشته قانون نشته اردو فوج استخبارات خلک وجد کې تړي تم شي او بیا به میږي نه عدالتونه امر وکړي چې دا راولې هغه وایي چې موږ نه راولو نه راځو عدالت یعنی محکمې ته وایي موږ نه راځو د نظامي استخباراتو له څوځله دلته کې اسلام آباد او علی محکمو او سره محکمو ته وایي چې موږ ناراضو د ځاتې د شرایطو کې خلک چې دی هغه د خیالي چې افغانستان سره مزلو بشو چې غلطه کې دولت سکوت ورکړې شو د جنگونو په افغانستان تعمیل شو او دلته کې هم موږ سره زور روان دي نو ځکه په کار ده چې موږ یو بل ته لاس ورکو او لکه څنګه چې په افغانانو په سیمه کې په شریکه غړه مقابله کړې دي سیالي کړې دي دغه څه وسو بروجت شو ځکه چې پاکستان خو کې خو هیڅ خبر نه اوریدې شي او تاسو وګورئ چې وزیرستان یعنی غزه او د نورو سیمو خلکو نه ریشي چې د میرلی بازارونو او د میرانشاه بازارونو چور چې خلکو لیدل دي دا دولت ناکامي د پاکستان چې دا او ظلم چې دی او هغه زیاتې دل نو هغه چې دی د خلکو یو قسم ته صبر پیمانه د کښوې دا او خلک نور د زغمل ته یعنی لکه بنگالیانو چې شپیتم کلونو نه پس نو د سپیشل بنگالانو وای چې مونږه شپږ دغه نقطې کې منئ په دې ځای سره اوسو کنه منئ تاسو سره نه اوسو نو هغه سه وزه ته پښتانه او بلوچستان را رسیدلی
صحیح مننه سنگروال صاحب آیا دا د ډیورن پوری غاړي دا د پښتنو چې ما ذکر کړ غرزنګونې کړي یا مظاهره کوي او دا د مدني حقوقو غوښتنه کوي دا فکر کوي یوازې د پاکستان پوری محدود دي کدا د په مجموع کې د ټول د افغانستان او د پاکستان د نن د پښتنو پوری اړه لري خاصتا د ټول افغانانو پوری
بلې د ډیورن د کرخې دواړه غاړو ته پراته ولسونه چې دی هو تنه ویشلې ده دی هو حاضرې ویشلې ده دی هو درې ویشلې ده دی هو ډېرې ویشلې ده دی هو ویالونه ویشلې دی او دی وی کلا برجونه سره ویشلې مزه فکر کوم لوی غمیزه خو دې هم دی زنه را پایل ده او دا به کلا هم هیڅ افغان نه هیر نه کی او یا دوالو غالو ته پراته ولسونه سید دې کې شک نشته چې اوس میر دا چې کسان به هم موجود وي چې په غو کې دی ایسای لاس وي او دی ایسای نو کری په وړاندې سرټیټي او په ټوله کې افغان ولس په دې باندې پیږي یا پښتون ولس په دې باندې پیږي چې دغه ډیورن کرخه تقریبا د دې لپاره په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ په کلتوري لحاظ دا دا د زمانه یو لوی ناورین دی تاسو ولیدل چې د جرمني اوسپنیز دیوار لنګسو تاسو ولیدل چې د روسیې نه لزګونی هیوادونه چې د دې تر ولکې لاندې و آزاد شول نو تبن دغه ټول هغه ملی او بین مللي شرایط په دې باندې تاثیر کړی دی نو باید هم دواړه ولسونه د ډیورن کرخې ته پاتې خلک باید هم یو موټی شي. او تاسو پیږئ چې په دغه وروستیو یعنی تقریبا نیمه پیړۍ کې یا د سردار محمد داود خان د زمانه نه چې پاکستان د افغانستان په سیاسي پیښو کې نیغه په نیغه لاسوهنه کوي. او دغه خبره خو زه باید درته هم یاد کړم آشنا صاحب چې هغه د بریژینسکي وایي چې کله زه لاړم د ضیاء الحق سره مې ولیدل نو ما ورته د دې لپاره چې رانه خوشحاله شي نو د 400 میلیونو ډالرو چک مې ورته کېښود. د وی دا چک راته په ټانکور وه راته وویلې چې دا دا خو د ما لپاره ډېرې کمې دي ځکه جګړه دې تا ده او غواړي د ویتنام کسات واخلي او ما ډېره ارزانه او اسانه قوه پیدا کړي چې هغه پښتون دی ته هغه ته وسله او پیسې ورکړه زه د تا جګړه ګټم. هغه پیسې چې تا مصر ته ورکړي چې 3 میلیارډ ډالر کېږي ما ته 3 میلیارډ ډالر راکړه زه دې مستحق یم. دغه ډول ګټې چې پاکستان په بېلابېل وختونو کې کړي دي اوس بیا غواړي چې د ګټې یوه بله پلمه چې امریکا
ما جواب واخستو سنگروال سے پدی کی شک نشته چې د پاکستان چارواکو په تول د غشپګ واو یا کال چې د جوړ شوی د افغانستان په تړاو بیانونه لري او عین د افغانستان د اړخ نم لري. اما په نړیوال ډګر کې یعنی په ملګرو ملتونو کې پاکستان د یو رسمي غړي هیواد او دولت په توګه منل شوی د امریکا حکومت یې په رسمیت پیژني او دغه سرحد چې ډیورن کرخه ورته فرضي کرخه ورته ویل کیږي دام د غرب او د نړۍ د هیوادونو د خوانه د رسمي سرحد په توګه یادیږي. تاسو دا د پاکستانی سیاستوالو یا چارواکو د افغانستان په چارو کې د مداخله یادونه وکړه. زه تاسو او خټک صاحب او لیدونکو نه هیله کوم چې ما سره دلته یو غږ دی چې په دې وروستیو کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند چې مذهبي ګوند دی د مشر مولانا فضل الرحمن د پراګ کې د مشال رادیو همکارانو سره مرکه کړې ده او یو برخه یې خاصتا په افغانستان کې د خپل مستقیم رابطه یا د طالبانو سره د خپل ارتباط په اړه زه غواړم دا په ګډه واورو پس هغه نظر اعظم په دې اړه به پوښتنه کوم. مهرباني.
په افغانستان کې په 10 کالو کې حکومت حکومت وو یا هغه مخکې حکومت حکومت وو په دوه تمام دورانیو کې په افغانستان کې په هر سړي دماغ کې دا واچول شو چې زموږ دشمن پاکستان دی. امارت اسلامي چې کله راغی دا خو پرو پاکستانیان وو دا د پاکستان موافق خلک وو او ته په خپل معاشره کې په خپل سوسایټي کې مشکلات راتل دي. دوی هغه ته منصوبه جوړ کړل چې جمهور په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي.
تاسو خدای دې کی چاوریدلی خټک صاحب د دې د مولانا صاحب فضل الرحمن تاکید دا و چې یعنی طالبان هڅه کوي چې خپل راتلونکي نسلونه ټول د پاکستان د دوست په توګه یاد کی او تر هغه مخکې ټول نظامونه د پاکستان په ضد او نسلونو ته د دشمنی روحیه ورکوله البته د پاکستان په ضد. دغه بیانونو ته یا دا ډول علنی مداخله ته چالت وی افغانستان بیل ملک ته مونږ بیل یو اما دومره ښکاره د خپل تاثیر گذاری او غښتنو او د ملاتړ یادونه کوي. دا د محمود خان اڅکزی سیب چې هغه د عوامي نېشنل ګوند مشر دی مثلا یا ملي عوامي نېشنل ګوند او سفندیار ولی خان چې هغه په خپل یو ملت پال مشر دی دغه ډول بیانونه دا د دې اوسنی لکه پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورزنګ د دغه سره څه توپیر لري څه بیان څه ډول فرق شته یعنی دوی څه غواړي اصل کې؟
پرستانه چې د پاکستانی جنرالانو چې کله 1900 کې بنگال پهلو نو هغه په دې لټه کې شول چې ځان ته یو داسې سیمه وګوري چې هغه یو ډول اشغال کی او د خپل خوره چې دا د خپل مملکت چې دی چې دا پراخې ځکه چې یو غټه اردو پاتې شوه او وړو کې هیواد وو چې د هغې د منابعو نه د اردو د فوج غټو نو هغوی دې دپاره یو سوچ وکړو نو دې سره دې وخت کې دا افغانستان کې دا جنګونه شروع شول او غرب هم پاکستان جنرالانو شاته ودرېدو نو دوی بیا فیصله وکړه چې دا ستراتیژیکه ژورتیا به دغې ته ویله چې نو هغې دپاره هم دا چې دوی افغانستان کې جنگونو ته همیشه لمن وهلې ده او انل وای دا چې افغانانو ملي هویت باندې حمله وکړه نو دغه دا څوک چې یعنی افغانان خو الحمدلله ډېر وخت نه 1400 کال نه زیات وخت مسلمانان دي دوی داسې کوشش وکړو چې په دې کې افراطی نظریات پیچکاری کی ته دې لپاره چې دوی خپل هویت هیر شي. افغان مسلمان خو بیخي د افغانستان د خلکو هویت یا پښتون مسلمان په دې کې شک نشته نو نو شته. په دې ولګو د دې اسلامي برخه شو د دې مبالغه ورکړه دې لپاره نه چې دوی په اسلام مین دې لپاره چې د افغان برخه د هویت شدا چې دا ضعیف پښتون برخه د دې هویت دا ضعیف کی خلک وایي احمد شاه ابدالي دوی ته معلوم نه وي ځوان نسلونو ته د کوم مدرسو کې چلتا ځوانان تربیه کوي اذهان وینځي او هغه کې دا خبر رنګ کړ چې احمد شاه ابدالي کارمانو یا غازی امان الله خان چې هغه د نوی افغانستان یو قسم ته بیا ویخېدلو د نوزت جوړونکو مؤسسو دا خبرې ټولې ورکول لپاره هغه دلته کې کار شروع کړو. نو دا طالبان چې لاړل نو هغه تاسو کولی تیر ځلې هم ملي بیرق باندې بندیزو لګولو ملي سرود باندې بندیزو لګولو نوروز باندې بندیزو لګولو جرګه اوس پورې جرګه بند ده په دې افغانستان کې څوک جرګې نشي کولی. تاسو ګورئ د افغانستان د جرګو وطن دی او هلته کې نو دا ټول د هویت سره مبارزه ده. نو دا اوس هم چې دا خبرې کوم مولانا فضل الرحمان صاحب کړي دي دا هم دغه خبرې ته اشاره کوي چې یعنی د افغانانو ذهنونه وینځل شي چې هغوی هم د پاکستان دغه تعلیمي نصاب چې دی چې دا قبول کړي. موږ دلته د هغې تعلیمي نصاب سره مبارزه کوو پاکستان کې دننه ځکه چې هغې کې نظم تاریخ شته نظم ژبه شته نظم هویت شته نظم فرهنګ شته. نو دوی په افغانستان باندې دا خبرې تعمیلوي. نو دا څرګنده هغه منصوبه ده چې د ستراتیژیکې ژورتیا منصوبه ده. ما یقین دی چې
سنگروال صاحب تاسو د مولانا صاحب خبرې واورید کوم تبصرم په کول وی لري ز پښتنه می جدا دغه سیمه د نامنۍ پاړه د زکه په وسیمه کې چې تقریبا په تخمینی ډول 2600 کیلومتر د ډیورن کرخه وګدوال لري په دې کې امنیت نه اوسي قانوني تګ راتګ پکې نه اوسي مدني ثبات پکې نه اوسي خپل سره اصول یا قبایلی جرګي او فیصلې پکې کوي او د ترګرو په ضد باندې هر ځل په نوو نمونه باندې عملیات پکې کیږي او بمبارد کیږي چې استاد تازه اعلان د عزم استحکام په نامه په کړه ده چې د پاکستان پوځ غواړي سیمه کې بمبارد او عملیاتو کې څنګه امکان لري چې د سیو سیمه د به رسمي سرحد وګڼل شي یو څوک چې پیج ډول کنټرول نه لري.
بلې د تاسو دغه پښتنې نمخ کې وړه خه جمله تاسو کاروله غواړ مګې تم تم سم تاسو ویلې چې پاکستان په نړیوال ډګر کې پیژندل شوی دی یو رسمي هیواد په توګه باندې په نړیوالو حقوقي تا ارزښتونو کې او یا کم څه چې په 1998 کال کې په نړیوال کنوانسیون کې چې کومه خبره وشوه او د دغه ډول د نورو کنوانسیونونو پر وړاندې چې زه درته ویلې سم چې پاکستان تر اوسه هغه نړیوال ارزښت خپل کړی نه دی چې موږ یو وایو چې نړۍ د خلکو یو خبره دا ده چې افغانستان د یو مدعي په توګه چې د خاورې مدعي و بل اخره پاکستان یې ونه منه. نو ما کومه خبره چې غواړم د وی کوم په نړیوال ډګر کې هغه تاسو پیږی چې شوروي هم په نړۍ کې یو پیژندل شوی هیواد او په ملګرو ملتونو کې ځانګړی استازی درلود او نړۍ په رسمیت پیژندلی و او تاسو شرقي المان او غربي المان هم ولیدل چې دوه بیلابل سفیران درلودل او دغه دواړه سفیران په ملګرو ملتو کې غړیتوب درلود او ټول نړۍ د دوه هیوادونو د شرقي او غربي المان په نوم پیژنده. ولې نه هغه لوی شوروي یوازې د روسیې په نوم یو هیواد د تاجکستان ازبکستان تر اوکراین دا هر یو بیلابل هیواد نه دی او همدغه ډول شرقي او غربي المان اوس د یو المان په نوم باندې یا د یو جرمني په نوم باندې په ملګرو ملتو کې استازی لري. یعنی زه فکر کوم چې په حقوقي لحاظ باندې دا کم ارزښت نه لري. دوه کومه خبره چې تاسو د مولانا صاحب حاکړه وکړه مولانا د په تاریخي لحاظ باندې لڅو خبرونه پلو پورته کړی دی. یو خامده خبره کړې ده د تعلیمي نصاب یا د کوریکولم تاسو ته معلومه ده چې افغانستان د لومړي ځل لپاره په عصري بڼه باندې کوم ښوونځی چې د حبیبي د ښوونځي په نوم باندې مشهور دی هغه د حبیب الله خان په وخت کې رامنځته شو. حبیب الله خان په وخت کې موږ کوریکولم درلود یا تعلیمي نصاب هم درلود او د امان الله خان په وخت کې موږ اساسي قانون درلود. من په متمدن ټولنې سره آشنا یو. من په هر وخت د متمدن ټولنې سره ګام پورته کړی دی او دا د دې څنګه چې مولانا یو بل خبره کړې چې هغه لدین هم یو خه تاریخي سند کېدلی شي. دوی ویلي چې موږ څلوېغ زره پاکستانی جنگیالي افغانستان ته ولېږل، هلته جګړه وکوله، کله چې جګړه وګټله هغه اوس ټوپک بیرته د موږ په مخ باندې راړولی دی. او بل درېمه کومه خبره چې د ملا هیبت الله سره کړې ده، وایي چې ملا هیبت الله ما ته وویلي چې کومه نامنی په پاکستان کې موجوده ده دا به سره کابو کوو. نو دا ټول هغه خبرې وي چې ورو ورو تاریخ دا خبرې راغلي. نو د مولانا خبرې هم په دغه ځای باندې د پام وړ دي. او وروستۍ کومه پوښتنه چې تاسو وکوله د یو رسمي سرحد په توګه، بلې تاسو ته معلومه ده چې دواړو غاړو ته پراته ولسونه ډېر سیاسي او اقتصادي کړکېچ سره لاسو ګریوان دي. تاسو پوهېږئ کومې میوې یا کومې ترکاري چې په افغانستان کې د هغه موسم وي او غواړي چې پاکستان ته ولېږي هماغه وخت کې لاره بندېږي.
بلې، دا استفاده کېږي. سنگروال صاحب، زما ډېرو بخې چې خبرو کې مداخله کوم، درې دقیقې پاتې دي یا څه کم. زه غواړم یوه وروستۍ پوښتنه وکړم چې که چېرته فرصت شي او مختصر جواب راکړئ. تاسو دواړو مشرانو نظر به پرې ولرم. ټاکل شوی چې د اکتوبر میاشتې په 11 باندې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی دی چې غواړي یوه لویه جرګه یا یوه اجتماع راوغواړي چې په هغه څه ډول د دغه خپل د ډیورن پورې غاړې مشکلات یا سیم کې خپل ستونزې حل کړي. خټک صاحب، کاول تاسو نظر راکړئ چې دا ډول جرګه یا ولسی غږ ګټه رسولی شي امن راوړلو کې کنه؟
نو خبرې ترې او جرګې خپلو کې مشورې دا خو ډېر ضروري دي او ښه کار دی، مثبت عمل دی. په کار ده چې مونږ یو بل سره خبرې وکړو او هغې دپاره لږ دا ده چې یو تیاری یا آمادګي په کار ده چې دی چې کوم سیاسي ګوندونه، سازمانونه او تنظیمونه دي، سیاسي پارټونه علاوه د تجارو تنظیمونه دي، وکیلانو، حقوق پوهانو، استادانو، نو زموږ ټولنه کې ډېر سازمانونه دي. نو خبر ده چې یو آمادګي په کار ده، هوم ورک، یعنی هغه څه ته چې کار خانګي وایي هغه داسې نمخې ډېر لازمي دی. نو هغه کوي، نو دا خو ښه خبره ده.
یعنی څه فکر کوي، څه ډول عاقبت به ولري، څه نتیجه به ولري؟
ویل ګران ده چې ځکه چې اوس موږ خو جزئیات نه یو خبره، ځکه چې دی خو دا د ګیلمن شهید جنازه وه، استراري وزه وه، هغلته کې دا اعلان کړی دی. خو چې لږ نور جزئیات هم راشي نو بیا به سړی تفسیر.
صحیح، مننه. سنگروال صاحب، که لږ مختصر داسې نیمه دقه کې تاسو راته ووایئ.
زه فکر کوم آشنا صاحب ما ته خو ډیره مهمه ځکه ښکاري چې دا یو سیاسي غونډه ده او سیاسي غونډه کې چې هم چې په زرګونو ځوانان، په زرګونو مشران راټولېږي، اول خو غټه خبره دا ده چې د سیاسي شعور د ودې او پرمختګ لپاره دا یو ګټور ګام دی. او بل منظور پښتین د یو نوښتګر سیاست، د ځوان سیاست پو په توګه باندې هر غونډه چې کړې ده، د هرې غونډې تر شا یې یو کامیابي تر سترګو شوی. کله ورته هیڅ کامیابی نه و، همدغه د ولسونو یووالی، د ولسونو پیوستون او د ډیورند کرخې دواړو غاړو ته د یو سیاسي شعور د ورکړې انګیزه. زه فکر کوم دا په خپل ډیره مهمه او ارزښتناکه ده.
ډیره مننه شاسوار سنگروال صاحب او افراسیاب خټک صاحب، ستاسو د حضور نه دا یو په افغانستان او په سیمه کې تر ټولو لویه مهمه امنیتي، اجتماعي او د مدني حقوقو لویه موضوع ده او ټول دنیا په خبر ده، تر ډیره خصوصا سوشل میډیا کې. نو زکم ستاسو نظریات په اخستل ډیره مننه کوم ستاسو د حضور نه، دا چې ما سره نیم سات د مختلفو ځایونو وختم بیل کوم سره وای په پروګرام کې کورم ودان. او د درنو لیدونکو دا وسیلې نم ډیره مننه کوم چې موږ سره په باس کې وای. تر بلې اونیم په لو یو مې روانه خدای سپارم.